په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربانه يم. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غني هغه څرګندونې واوري چې په افغانستان کې د کرنې پر پیاوړتیا ټینګار کوي او هغه د هیواد د ثبات اساس بولي. د افغانستان په بانکونو کې سر له ننه د اسلامي بانکداري سیستم پر فعالېدو هم راپور درته لرو. نور موضوعات هم ستا خو تر خبرونو وروسته به یې معرفي کړم. لومړی په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده او امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د وروسته راسي خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلي او دا لارې بیرته د خلکو پر مخ پرانستل شوي. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضع کولو په اړه ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ او ولسمشر اشرف غني وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ جوړوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د یو کرنیز نندارتون د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
زه له هر یو له تاسو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې افغانستان هم جدي نیولی. اتاس کار د دې وطن د ثبات موجود.
خغلی غنی وویل چې مخالفان هڅه کوي تر څو د افغانانو افکار په نام نه یو متمرکز وي. نوموړي وویل چې د زراعت د بهبود پړه په روان کال کې بنیادی کارونه شوي چې نتایج به یې په راتلونکو کلونو کې واضح ولیدل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسیدلي او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانیستل شوې. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې په دې لاره کې وسلوالو مخالفانو چک پوینټونه له منځه یوسي. د کندوز تخار په لویه لاره کې وسلوالو طالبانو نږدې 14 ورځې فزیکي حضور درلود او د دولتي مامورینو په ګډون ډېری کسان نشو کولای چې له دې لارې تګ راتګ وکړي. د فراه امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچ ویلي بالابلوک ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. د بالابلوک ولسوالي ولسوال مولا سید محمد نن ازادي راډیو ته وویل کومه سیمه چې د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپنیولې د ولسوالي له مرکز څخه 2 کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره پر دې امنیتي پوسټ له سور زوره هيسي جګړه روانه وجه اوس افغان ځواکونو له غزایا څخه تاکتیکی شاتک کړی. خو وسلوال طالبان د بالابلوک ولسوالۍ د نیولو ادعا لري. او د افغانستان ولسی جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سرخ. یک، دو، سه، پنج، هشت کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدماتو پر ټولو ګټه خستون کو د مخابراتي خدماتو 10% محصول وز شوی او روان کال د میزان میاشتې لومړی نیټه عمل کیږي. دغه فرمان لامل کیدو یو لس ورځې وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې 2 میلیون افغانۍ له دې لارې جمع کړي دي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر اوري.
اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش ویاند ابو محمد العدنانی په یو غږیز پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي چې د هر ځای مسلمانان ځوانان باید د روسانو او امریکایانو د صلیبي جګړې پر ضد جهاد پیل کړي. امریکا او روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد جلا هوایي کمپاینونه پر مخ وړي او وایي چې داعش ډله په نقشه کوي، خو واشنگتن وایي چې د مسکو کمپاین ډیری نورې سخت دریځ ډلې په نقشه کوي چې پکې هغه هم شامل دي چې د له داعش سره جګړه کوي. روسیه دا تورونه رد کړی دی. د روسیې دوه اونیز هوایی کمپاین د سوریه ولسمشر بشار اسد خوندي کړی دی او امریکا یې له ستونزو سره مخامخ کړی ده چې غواړي د بشار اسد مخالفینو ته د نظامي ملاتړ پروګرام پر مخ یوسي. امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ورګډېدل د اندېښنې راپاروي چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي، ځکه چې داسې پېښې مخکې هم سوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې به خپلو هوایي عملیاتو ته تغیر نه ورکوي. دغه هیواد دا هم وایي چې روسیه د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه به له مسکو سره د معلوماتو په شریکولو کې هم همکاري نه کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون موافقه کړې ده چې له مسکو سره به د خوندیتوب پر بنسټیزو کړنلارو همکاري کوي او د تماس لاره به پرانیستې پرېږدي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي چې که څه هم امریکا له روسیې سره د سوریې پر اړه د پالیسۍ پر سر مخالفت لري، خو دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو سرتیری به د امکان تر بریده په هوا کې خوندي وي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو چې په مې میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی و وروستی فشار راولي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې په سوریه او عراق کې پر دې ډلې بمباري کوي، ویاند ډګروال سټیو وارن وویل عراقي ځواکونه په ښه موقف کې دي چې دغه ځای ونیسي. رمادي د بغداد په لویدیځ 112 کیلومتره کې پروت دی. عراقي ځکنیو ځواکونو د دې ښار پر لوري پرمختګ کړی او په وروستیو ورځو کې د ښار لمنو ته رسیدلی دي. وارن د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل دوی ښار محاصره کړی او له څلورو خواو یې لارې بندې کړي دي. هغه زیاته کړه اوس موږ باور کوو چې د عراقي ځواکونو لپاره د جګړې کولو شرایط برابر سوي چې په د ښار پر لورې مخ ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال کې شمالي ښار موسل لاندې کړ او دا ډله د امریکا د هوایي بریدونو سره سره چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې مخ ته وړي، تر اوسه د عراق په شمال او لویدیځ کې پر ډیرو برخو کنټرول لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیې او ګرجستان لخوا د 1300 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه به څېړنه کوي. فاتو بنسودا د دغه څېړنې د پیلېدو لپاره دغه اقدام پرون وروسته له هغه کړی دی چې له نښو ښکاري چې ګرجستان د دې هیواد د ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه خپله څېړنه درولې ده. د هغې دفتر وویل شواهد ښیي چې د ګرجستان او جنوبي اویستیا دواړو ځواکونو پر 1300 ځواکونو بریدونه کړي دي. د روسیې په اړه د دغې محکمې څارنوالانو وویل چې داسې شواهد شته چې د جنوبي اویستیا لخوا هغه ولایت چې اکثریت اوسیدونکي روسي ژبې دي د چارواکو لخوا د خلکو د بې ځای کولو د اجباري کمپاین په نتیجه کې تر 1300 پورې ګورجي ملکي وګړي وژل سوي او تر 3500 پورې کسان له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیلي زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. په دې یو سات کې دغه مطالبه اوریدلای سي دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم په پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس جوړوي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته ما مسئولیت داشته نمیتونیم.
سرلنن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. دا خبره د افغانستان بانک چارواکو کړې ده.
د دې شاهد چې په افغانستان کې فعال ځل باندې موږ د اسلامي بانکداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی.
په امنیتي مسایلو کې به د زابل چارواکو څخه واوري چې د دغه ولایت احتمالي سقوط اوازې په کلکه ردوي.
تاسو چې نن درکوم سره چې زابل ته به کوم مشکل نه وي، هغه چې به هم مطمئنه وځي کوم د تطبیقات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
دغه د کندوز پر او نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو شوزو اونیز پروګرامونه له ازادي راډیو سره مه هېروئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو نو ورځو د خبرونه لمړنی مطلب ته ولسمشر محمد اشرف غنی وی کرنه د افغانستان د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی نن چینن د کرنیزو محصولاتو د نندرتون د پرانست خوندې ته وینا کوله او ویل چې افغانستان باید په یو کرنیز صادراتي هیواد بدل سي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15مه د ښځینه بزګرو نړیواله ورځ ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې پراختیا به په افغانستان کې د خوراکي موادو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. قسم سولمال نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوال د افغانستان د بې ثبات کولو هڅه کوي، خو حکومت به افغانستان ثبات ته ورسوي او کرنه د ثبات اساس جوړوي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنیزو محصولاتو یو نندرتون پرانیست، ویل چې د یو فعال کرنیز سیستم پرته افغانستان نسی کولای خوندي اوسي.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است.
کرنه د افغانستان د ثبات بنسټ دی. د یو پرمختللي او فعال زراعت نه پرته موږ خوندیتوب نسو درلودلی.
ما مسؤلیت داشته نمیپوشیم.
ولسمشر غنی ویل دا مهال د افغانستان په ټولو ښارونو کې تر ډیره له بهر وارد شوي کرنیز محصولات لیدل کېږي، چې لامل یې د ښارونو او کلو ترمنځ د اړیکو نشتون دی. د ولسمشر په وینا افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالر په ارزښت کرنیز محصولات واردوي. ولسمشر اشرف غنی ټینګار وکړ چې افغانستان باید په خپله د یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل سي.
هدف اصلي ستراتیژي مچ
دی وایي زموږ د ستراتیژي هدف ډیر ساده دی. موږ باید له یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په یو صادراتي کرنیز هیواد بدل سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همداراز ویل چې اوبه، مځکه، اصلاح سوي تخمونه، د کار وسایل او بزګر د کرنې اساسي عناصر جوړوي او حکومت په ټولو دغه برخو کې کار کولو او پانګونې ته ژمن دی. د ویل حکومت اوس پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې تر راتلونکو 2 کلونو پورې د افغان ځواکونو د خوراکي موادو مصرف چې د کال 6.5 لک ټنه ته رسیږي له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه تامین سي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندرتون د کابل په بادام باغ کې د ولسمشر لخوا پرانستل سو. په همدې حال کې د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د بزګرو ښځو نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزیر اسدالله زمیر د کرنیزو محصولاتو د نندرتون په پرانیست غونډه کې ویل چې حکومت پلان لري څو د کرنې په سکتور کې د ښځو ونډه پراخه کړي.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت.
شغلی زمیر وای د افغانستان د کرنې په سکتور کې د ښځو فعالیتونو ته په پاملرنې سره موږ پریکړه وکړه چې د کرنې په سکتور کې د ښځو د ونډې ملي ستراتیژي رامنځته کړو. دغه ستراتیژي د خوراکي موادو د بحران په مخنیوي او د خوراکي موادو د خوندیتوب په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې کچیر دغه وزارت لازمه مرسته تر لاسه کړي، نو دا هیواد به تر راتلونکو 2 کلونو پورې د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپل پښو ودرېږي. کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسي، نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور کې دننه تولید کړي، بلکې ګاونډي هیوادونو ته به هم صادرولی سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، خبره د افغانستان د اقتصاد، لکه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کرنې پر سکتور د سکتور پر پیاوړتیا ټینګار کوي. بلخوا د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې سر له ننه په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای سي چې په خپله خوښه د هیواد په بانکونو کې د اسلامي اصولو سره سم حسابونه پرانیزي. کارپوهان بیا وایي چې د بانک مسؤلین باید د دې اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره پر بانکي سیستم د خلکو باور او قناعت هم زیات کړي. تفصیل د خان محمد سیند پرپورټ کې.
په داسې حال کې چې پخوا تر دې د افغانستان په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال نه و، د افغانستان بانک وایي د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې په بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د سیستم پروژه بشپړه شوه. دا بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې د خصوصي سکتور او نورو مشتریانو د خوښې سره سم په خپلو ادارو کې سر له چهارشنبې د ورځې دغه سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړی مرستیال خان افضل هډوال په دې ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په دې اړه یو سروې ښیي چې د افغانستان څه باندې 90% خلکو په هیواد کې د اسلامي بانکداري سیستم غوره بللی او افغانستان بانک چمتو دی چې د خلکو د خوښې سره سم په دې برخه کې فعالیتونه جاري کړي.
د دې شاهد چې په افغانستان کې فاول زل باندې مونږ د اسلامي بنداري چوکاټ رسمن اعلانو او دا چوکاټ تکمیل شوی دی. په دې چوکاټ نه پس اسلامي بنداري لکه سره کوم چې کلاسیک یا کنونشنل بنداري په افغانستان کې شروع شو، مطلق دا موجوده بنداري ده. زمونږ پیشبینی زلاد او توخم ده د اسلامي بنداري رشد به څو چند اوسي.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې اسلامي بانکداري یو نوی بانکي سیستم دی چې نن سبا د نړۍ په ډیرو معتبرو بانکونو کې دود شوی او مشتریان ځینې خوښ دي. د افغانستان بانک مرستیال وویل د اسلامي بانک د سیستم د پروژې اصول، مقررات او پالیسۍ چې شمېر 15 اسنادو ته رسیږي د یو ځانګړي شرعي بورد لخوا منل شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د اسلامي بانکداري د سیستم د جوړېدو پروژه د حرکت د مؤسسې لخوا په 1300 کې بشپړه شوې ده. د حرکت د مؤسسې د پروژو مدیر محمد هارون وفا وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو کې له افغانستان بانک سره لسباندې $1,000,000 مرسته کړې ده. د وویل پانګوال او متشبثین کولی شي چې د دې سیستم له خدماتو ښې ګټې واخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي بانکداري که مدرن وي او که اسلامي، په کار ده چې چارې شفافې وسي او د خلکو باور جلب کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون آزادي راډیو ته وویل
بانکداري اصولي ده اجرا وکړن، قرض بدن،
اصولي بانکداري دې اجرا کړي، پورونه دې ورکړي، د خلکو حسابونه او امانتونه خوندي وساتي او د خلک باور دې جلب کړي. همدارنګه د خلکو ته د اقتصاد په مختلفو برخو کې د فعالیت زمینه برابر کړي.
خلک د افغانستان په بانکي نظام کې د اسلامي بانکداري د نظام فعالیدل ستایي، خو تاکید کوي چې د ټولو فعالو دولتي او خصوصي بانکونو چارې دې د حکومت لخوا په دقت او جدیت سره وڅارل شي، سو په نورو بانکونو کې د کابل بانک پیښه تکرار نشي. د افغانستان خلک د هیواد پر بانکي نظام له هغې وروسته بې باوره شول چې کابل بانک د مالی بحران سره مخ او مشتریان یې له ستونزو سره مخ شول. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د افغانستان هر بانک مکلف دی چې د بانکدارۍ د نوي قانون اصول په کلکه سره مراعت کړي. دا بانک پر ټولو بانکونو د څار ډاډ هم ورکوي.
د افغانستان بانک خبرتیا هم واورېده چې وایي سرلننه په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي چې په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکدارۍ سیستم فعال کړي. په دې اړه د خلکو نظر څه دی او څومره دې کار ته خوشبینه دي؟ د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه به په دې اړه غور.
ستاسو له پیغامونو نه
مونږ خوشاله شو په دې خبره باندې چې پاکستان بانک اسلامي بانکداري خلاصه کړه. مونږ تاجران خلک یو، نو تجارت دپاره الحمدللہ دا ډیر زبردست کارو شو، ښه کارو شو. بل عموماً افغانستان کې لکه خلک اقتصاد نشته، ضعیف دي، نو اسلامي بانکداري کولی شي چې خلکو له یعنی نورم کومک وکړي او دغه وکړي، نو ښه خبره ده. زه ډېر خوشحاله شوم په دې باندې. الله دې وکړي چې افغانستان ته هم او ټول هیواد ته پیدا مند شي.
مخکې خو داسې دغه وکړه نه اوازې وي چې دغه کې چې څوک پیسې ورکوي دا سود راځي، او چې بیا اسلامي بانکداري په نوم باندې داخله شي نو زیم چې بده به نه وي. او ال نور خدای به واګي، خو مونږ دومره علم هم نه لرو، خو شره ظاهر ګوري نو په ظاهر کې به بده نه وي، ښه به یې بده به نه وي.
خو ډیره ښه خبره ده، خو د هر څه د مخه باید لومړی اسلامي بانکدارۍ ته د چارواکو لخوا یا د څوکي چې عملي کوي معلومات ورکړل شي. دویمه خبره دا چې د خلکو سره چې کوم منفي تاثر دی هغه دا چې دوی وایي چې دغه بانکونه به زموږ په حلالو پیسو باندې سود کړي او زموږ حلاله ګټه به حرامه شي، نو د دغې په اړه باندې باید وضاحت ورکول شي چې دغه پیسې به د اسلامي کارونو دپاره په کار اچول کېږي. نو د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري، د اقتصاد په لوړولو کې به انشاءالله حکومت وکړي، او همچنان خلک به تشویق شي چې په مضاربت او ځینې نور اسلامي بانکداري کې چې کوم اصول دي هغه ته مراجعه وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ غل ازادي رادیو اوري دوستانو له اقتصادي مسایلو خبر زو یو شمیر امنیتی موضوعاتو ته د زابل ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې په دوو جلا حملو کې د زابل لپاره د طالبانو د نظامی مسول په ګډون لسکونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په عین وخت کې چارواکو د زابل د سقوط اوازې رد کړي او وایي چې پر دغه ولایت د طالبانو د هر ډول حملو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیول سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ کوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د زابل د شهري صفا ولسوالۍ په جلداک سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي. د والی د ویان په وینا په عین وخت کې یو شمېر وسلوالو د کندهار کابل پر لویه لار د سپین غبرګي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې چې په نتیجه کې دېش وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم هم شامل دی. ګل اسلام سیال په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اکله معلومات ورنکړل.
تیره شپه د زابل ولایت د شهري صفا ولسوالۍ په جلدک سیمه کې د ملي پولیسو په کمین کې د وسلوالو مخالفینو شپږ نفر وژل شوي دي. همدارنګه یو تعداد زخمیان دي چې په هغې لپاره د دقیق کار کم زموږ سره نشته. او بل جنګ دوی په سپین اخبار کړی وو چې څو ملکي ټیلر او غټ موټل یې دغې لارې کې بند کړي وو، لارې بنده کړې وه، زیات تعداد خلک دلته ولاړ وو. څوک چې زموږ امنیتي ځواکونو ته خبر راغی د دې نه د امیر امنیت مشري باندې امنیتي ځواکونه ورغله. د هغوی سره تر ماښامه پورې په جګړه باندې وو. د وسلوالو مخالفینو په جمله کې دېرش نفره مړه او زخمیان دي. همدارنګه د دوی د زابل لپاره نظامي مسؤول ملا عبدالقیوم شخص ټپي شوی دی او بل مشهور قومندان ملا سلیم مړ شوی دی.
په عین وخت کې چارواکو هغه وزیر رد کړي چې زابل به د وسلوالو طالبانو لاس لویږي. د خبرو سو اوازو په اساس شاجوی مرکز کلات نو بهار اټغر او شاوخوا نور سیمو ته لسګونه وسلوال راغلي او پر مرکز کلات د حملې پلان لري. خو د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی دغه وزیر ادبی او وایي چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیول سوي.
تاسو چې نن درکو مسره چې زابل ته به کوم مشکل نیوي هغه چې بهغه مطمئنه وځي ټول وطن وړاندې خبر ورکوم سره چې خپل روزمره کار خپل تعلیم او تربیه او ادامه ورکي او خپل کار ادامه ورکي سره موږ په خدمت کې یو کوم د تبلیغات سوي دي هغه د مخالفینو خو سوي دي.
د افغانستان د شمالي ولایتونو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم په دې ورستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي. په روانه ونې کې وسلوالو طالبانو د کندهار پر درو ولسوالیو غورک شوراوک او شاولي کوټ وسلوالي حمله کړې.
له زابل څخه ورځو فراه ولایت د فراه امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداوي ردوي چې وایي بالابلوک ولسوالۍ نن سهار نیولې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغې ولسوالۍ کې یوازې یوه پوسته نیولې ده او د همدې پوستې د بیرته نیولو لپاره اوس هلته جګړه روانه ده. نور حال د سیمې څخه د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوازې یوه امنیتي پوسته نیولې او اوس هم هلته جګړه روانه ده. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد ازادي راډیو ته وویل کومه سیمه چې دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه نیولې د زړې ولسوالۍ په نوم یادیږي او د ولسوالۍ د مرکز څخه کابو دوه کیلومتره واټن لري. د ولسوال په خبره په دغه امنیتي پوستې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه وه چې اوس هم افغان ځواکونو د هغه ځای تکتیکي شاتګ کړی او په سیمه کې دولت ته وسوالو مخالفانو سره سخته جګړه اوس هم روانه ده. د بل خبر قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان بولی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه د ولسوالۍ مرکز دی او دوی وروسته تر څو ورځو جګړې تیر شپه نیولې او زیات اندازه مهمات او وسلې هم لاسته راوړې دي کومه ده چې افغان چارواکي نه مني. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د جګړې د مرجوب د نوې شمېرې په پوره توګه نه معلومېږي خو مخکې چارواکو ویلي وه چې هلته یې له دېرشو زیات وسلوال مخالفان وژلي او همداشان پنځه تنه د نظامي پولیس هم وژل شوي دي.
اوس هم ورځو د کندوز په لور. څو ساعت وروسته له هغې چې طالبان کندوز ښار ته داخل سوه نو نه یوازې دا چې کور په کور یې دولتي کارکوونکي لټول بلکې د ښځو د چارو د فعالانو او خبریالانو د پیدا کولو هڅې یې هم پیل کړې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي کندوز ته د طالبانو له داخلېدو سره سم د چور او د هغو کسانو د وژلو لړۍ پیل سوه چې د طالبانو مخ ته درېدل. په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوال سازمان د طالبانو له خوا دوه خصوصي ټلویزیونونو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او پر خبریالانو افغانانو او ملکیانو یې برید جنگی جنایت بللی دی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کندوز د یو شمېر اوسیدونکو له قوله وایي د 13 سپتمبر میاشت په 28مه نیټه ښار ته د طالبانو له داخلېدو سره سم د غلاو چور او وژنو لړۍ پیل شوه. شابیبي چې له خپلو شپږو ماشومانو سره له کندوز نه کابل ته رسېدلې ده اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي وروسته له هغې د وتلو پرېکړه وکړه چې وسلوالو د دوی په سیمه کې 15 تنکي ځوانان په ډزو ووژل. د کندوز ځینو اوسیدونکو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبانو نه یوازې حکومتي کارکوونکي او یا امنیتي افراد لټول بلکې د ژورنالستانو او د ښځو د چارو په فعالانو پسې هم ګرځېدل. فوزیه چې په کندوز کې د ښځو د روغتیا او تعلیم د یو سیمه ییز دفتر مشره ده وایي کله چې په موټر سایکلونو سپاره طالبان په دې پسې کور ته راغلل نو دا په زیرزمینی کې پټه شوه. د ښځو د چارو فعالې ملالۍ رستمي اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبان بشري ارزښتونو د بشري چارو مرستندوی کارکوونکو ژورنالستانو او خزینه فعالانو ژوند او حقونو ته درناوی نه لري. په کندوز کې د نورو ګډوډیو سربیره د خبریالانو او سیمه ییزو رسنیو پر وړاندې هم د طالبانو د ناوړه چلند په اړه رپورټونه خپاره شول. په کندوز کې میشتو خبریالانو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي طالبانو د رسنیو دفترونه وپلټل، وسایل یې له ځانه سره یوړل او یې هم مات کړل. له ژورنالستانو او رسنیو سره په کندوز کې د طالبانو د زور زیاتي لمنه وروسته له هغې نوره هم پراخه شوه چې دې ډلې دو خصوصي تلویزیونونو تلو او یک ته بې ساری ګواښ وکړ. طالبانو په یو اعلامیه کې دا دواړه چینلونه امریکا او افغان حکومت ته په جاسوسۍ او منفي پروپاګند تورن کړل او د هغوی د خبریالانو او نورو کارکوونکو د پنخه کولو ګواښ یې وکړ. دا بشری حقوقو نړیوال سازمان د طالبانو د دې ګواښ په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. هیومن رایټس واچ په یو اعلامیه کې ویلي د نړیوالو قوانینو له مخې د جګړې پر مهال پر ژورنالستانو او ملکیانو برید جنگي جنایت ګڼل کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې تلو او یک تلویزیونونو ته خپل ګواښ په علني شکل بیرته واخلي. هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي منفي خبري پوښښ هیڅکله پر ملکی وګړو برید نشي توجیه کولای.
دوستانو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په اړه مو امنیتي راپورونه واورېدل. اوس هم دې ته ورځو چې د افغانستان د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو پر همدې امنیتي مسایلو باندې مقالې لیکلې دي. غټ کې به د اسد الله الدین څخه واورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د غزنی سقوط د نیم افغانستان سقوط دی. په مطلب کې راغلي چې طالبان غواړي د غزنی په سقوط سره د هیواد سویل او لویدیځ ته د اکمالاتو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي امنیتي مسؤلین د غزنی امنیت د ډاډ وړ بولي، خو لیکوال د عامو خلکو په حواله لیکلي چې د کابل کندهار لویه لاره د دویم ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې پاتې ده. په مطلب کې د غزنی د یو مدني فعال شبیر احمد په حواله ویل شوی چې په ټول غزنی کې د طالبانو د حمله ګنګوسې دي او خلکو په خار کې دکانونه هم تړلې دي. وسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی خبرې راخسته چې ویلې دي اوسنۍ ترهګری د نړیوالو قدرتونو د غلطو پالیسیو زیږنده ده. ورسپانې په ابوظبي کې د یو کانفرنس پر مهال د حامد کرزی هغه خبرې هم راخسته چې تروریزم د دولتونو له خوا تمویلېږي. د ورسپانې په باور حامد کرزی ویلي چې د سخت دریځۍ د پدیدې خپرولو اسلامي هیوادونو ته سخت ټپونه ورکړي دي. انیس دولتي ورسپانې بیا د نیویارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې پکې لیکل شوی د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په دوبۍ کې ژوند کوي. په دې مقاله کې راغلي چې ملا منصور په دوبۍ کې پر ځینو پروژو پانګونه هم کړې او د ورسپانې په باور دا په داسې حال کې ده چې ملا منصور په تور لیست کې دی او پر سفرونو یې هم بندیز لګول شوی دی. په مطلب کې د پاکستان د استخباراتو د یو مامور په قول لیکل شوی چې ملا اختر محمد منصور خپل ډیر سفرونه پاکستان او دوبۍ ته کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو او خبریالانو امنیت باید خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي چې رسنیو په تیرو څو کلونو کې د فساد په افشا کېدو او د ټولنې په اصلاح کې مهمه ونډه درلودلې او اوس باید خوندیتوب ته هڅې وشي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر پنځشنبه په ژوندۍ بڼه له ازادۍ راډیو څخه اورېدلی سي. دوستانو، مخکې تر دې چې د خبرونې نورو پاتې مطالبو ته ورسو، دوه بجې او دېرش دقیقې د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو سرټکې راوړوي.
ولسمشر غنی وایي چې کرنه په افغانستان کې د ثبات بنسټ دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې عملیات پای ته رسېدلې او دا لاره بیرته د خلکو پر مخ پرانستل سوې ده. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضعه کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د فرا امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ویلي و بالابلوک ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له مسلمانانو د امریکا او روسیې پر وړاندې د جهاد غوښتنه کړې ده. امریکا تمل لري چې د روسیې له پوځ سره په ډیر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا پوځ عراقي ځواکونه تشویقوي چې په رمادي کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وسلوالو چې په می میاشت کې د انبار ولایت مرکز نیولی و وروسته فشار راولي. او د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالي وایي چې د 2008 کال د جګړې د دواړو لورو روسیه او ګرجستان لخوا د 1600 سرتیرو د وژلو او پر ملکیانو د بریدونو په ګډون د جنگي جرمونو په اړه به څېړنه وکړي.
د ملالۍ بشیر څخه مو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورېدل. اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان باید له یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډې کې خبرې کولې، ویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې که چیرې دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي، نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپلو بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپله خوښه په هیواد کې دننه په بانکونو کې له اسلامي اصولو سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصولو سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ کړکیچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغېز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشت کې افغان سوداګر خپلې سوداګریزې چارې نشي بشپړولای.
زه په دې باور لرم که دا کار ادامه پیدا کړي دا د دواړو ملکونو د سوداګرو په ذهن دی، هم به پاکستاني مالونه نه خرڅېږي او هم به موږ مجبوري وو چې د نورو دنیا نه په قیمته نرخ باندې مالونه راوړو.
ښاغلی الکوزی دا هم وویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هغو موټرو ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مالونه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو پوند 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نوماند سوی وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړي دي دغه جایزې ته نوماند سوی ده. عزیزه اوسمهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سویو په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمنې په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغانه پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومنده شوی په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینی کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزۍ له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که سر کمپ ما دایر شد ما خبر شدم.
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوی و زه خبره شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومانو ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک د اوبو، ښوونځي او بل دا چې له ماشومانو نه په ښوونځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجودې وې امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره
کړه.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بله یې له بورتوریکو ده دغې جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښېګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي. دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کاست که برای برکت فال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کمپ د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو خاوري او تاسو د دې خبرونه دوی اونیز خبرونه هم اوریدلای سي چې یو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده او بل هم د مخکښ شوزو پروګرام دی چې پدې کې د افغان مرمن سره مرکه سوي چې په اوکراین کې اوسېږي او اوس مهال په اوکراین کې د افغان کډوالو د پاره د یو شونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې چې دی ورسته به واوري. دغه تر دغه دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لرو، البته بهرنی راپور دی. محمد زلعین هغه اردنی د طب ماسل و چې په درویشت کلنۍ کې د داعش غړی سو. د دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځان مرګ برید وکړ او دېرش کسان یې له ځانه سره ووژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کېږي د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته وهڅول سو. د زلعین بشپړه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
محمد د خپل همصنفي په اړه وایي چې اسلامي دولت سختري زډلې هغه د خپل اهدافو لپاره وکاراوه. د محمد همصنفي اردنۍ وو او په خارکیف پوهنتون کې د طب محصل وو. محمد وایي چې همصنفي دروشت کلن وو او محمد دلعین نومیده. دلعین دوی اونۍ مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دېرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کېږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانع کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلعین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځانمرګي برید ګرځي. په څرګنده توګه دلعین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دي سي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلعین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د ده پلار مازن دلعین یو اردني حقوق پوه دی، خو شایي تر ټولو زیات ټکان ورکوونکې ادعاوې داوي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ مېرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. مېرمن یې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چېرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلعین د داعش لخوا د روان کال په دوبی کې استخدام سو، د په خارکیف کې درې کاله ژوند کړی و. ټاکل سوی و چې دلعین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبی کې د ناببره خپل درسونه پرېښودل. هغه کسان چې دی پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنۍ ټولنې مشر رقی رواشدي چې د دلعین د کلي دی وایي څو میاشتې مخکې د دلعین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلعین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدي ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خدای یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلعین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلعین سره یې اړیکې د ده د مېرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلعین مېرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدي وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدي د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلعین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلعین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځانمرګي برید کړی دی. د دلعین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغیر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي. تاسو څنګه اوسئ؟ موږ نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچابازي د عواملو په اړه بحث کوو، او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جنرال سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست،
ډیر مننه د خپل ور سره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي ردو مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې بچبازي د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه د بچبازي عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا شتون لري، جریان لري. متاسفانه په سرحد توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د جرمي واسپورت کړي شتون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلومو ماشومانو نه ناوړې استفادې کوي. دوی یعنی د هلک په شانت ساتي، دوی نه زنانه کالی ور اغوندی، په ډیرو مواردو کې په محافل کې دوی ګډوي. سره له دې چې دا د اخلاقي فساد یو منبع ده، یعنی چې دې اعمالونه نور جرایم منځته راځي، ولې په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته. سره له دې چې د لواطت او د زنا په اکله باندې د افغانستان د جزا قانون 320 ماده کې یو مشخصه ماده ده، که چیرې عمل د لواط یا زنا کېږي، یو کس دغه اعمال باندې لاس پورې کیږي، سزا پیشبینی کړی ده چې متوسطه او اوږدمهاله او که چیرې یو د دغه مادې قانون د 323 مادې په بنا باندې که چیرې د لواط او یا زنا عمل سبب د مرګ قرباني کیږي، په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا وویني، یعنی د قتل جزا وویني. 9 ماده کې که چیرې د عمل د زنا یا لواط په جبر سره کیږي، یعنی هدف جنسی تیره ده، هغه ته د جنایت وصف کرده ده، یعنی جزا یې ورته تعین کرده. اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایزو د رفع کولو لپاره د هغه کسان نه چې زیاتره عمر یې د 18 نه لاندې وي، یعنی د 13 نه تر 18 پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي، دوی ساتي ځان سره، دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده کی، دوی گډوی او نور استفاده ونه کی. په دې اکله باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي.
ډیره مننه. بچبازي د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي؟
ډیره مننه. اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري، باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي. دوی باید ښه وروزل شي، دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدرونه باید دوی وشي. ولې که چیرې په دغه اړوند باندې یعنې دقت نه کېږي او زمین نه ودې ته استفاده مسایدیږي چې یو تعداد مفسد انسانان د دو په سرنوشت باندې لوبې وکړي، دوی د هلک په توګه وساتي. دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري، یعنی تعلیم ته مخه وکړي، مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي، که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي، نو د دغه خپل اساسي او انساني حق نه دی محروم ده، دی مکتب ته نه ځي. هغه کس چې قرباني د دغو مفسدو اعمالو کېږي، هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي، کلی کې ځای نه لري. بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده، دی قرباني د دې مفسدو انسانانو کېږي. نه تنه دا چې دی به په ټولنه کې د دې یو کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي، بلکې دی به په خپله یو جنایتکار منځته راشي، چون ټولنه دی نه مني، کورنۍ دی نه مني، او بالاخره دی عبودیت ته مجبوره کېږي کله چې دی د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي د مجبوره کیږي چې د خپل یو بل ماشوم قرباني کړي د خپل علاقه ساتي او بل اخره د جرمي دایره ورس ورس وسی کیږي چیرته چې الک ساتنه ده چیرته چې د ګډا محفلونه دي مجلسونه دي الکان ګډول کیږي هلته معمولا په ډیرو مواردو کې نور منفی یعنی بدې پیښې منځته راغلي جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي خو خلاصه ده چې د اخلاقی فساد او اساسی وسیله دا ګڼل کیږي چې کچې د دغه اعمالو مخنیوي ونشي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوقي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
ستاسو
اساسی حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. احمد زئی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي؟
ډېره مننه. یو مختلف عوامل لري، تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر ځانګړي عوامل لري. بچه بازی هم تر دې چې په دغه قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري، ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې. اول دا چې دا قانون تشه چې قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري، دا دغه خلا نه یو چې د نفس د انسانانو استفاده کی. بل دا چې په ډېرو مواردو کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري، خپل ماشومان بالاخره ودې تاسوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي، یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سن سالنی جوی دوی د شاګرد صفت کینی، او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړي موقف نه استفاده سره چې دات کسان ته دا زمینه مسئله کیږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي. خپل دغه د قانون نه واکمنۍ دا خپل یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي، یعنی دولتي ادارې خپل کړنې د افغانستان نافذ قانون سره ټول عیار نه کی، زمینه وو مفصله کسانو ته او کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي، هغو ته زمینه مسئله کیږي. متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته. د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علما کرام دي، که روشنفکر اخیستی ده، که د بشري حقونو کمیسیون ده، او یا نور مدني ټولنه ده، دوی باید په دغه اکله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهوي ورکړي چې په دغه اکله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي، خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي، او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمالو باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچه بازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي، او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنه سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ. یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استازو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې اکله باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایرې کړې، د صاحب نظر و د اهل خبره و د حقوق پوهان و د علمای کرام و نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل، د مخنیوي په خاطر و عوامل باندې، او بالاخره مشخص کړندونه یې بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي، بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي، د دې عمل مخنیوی باید وشي، په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، او دوی قرباني د مفسد د انسانانو ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته ترڅو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات منځته راځي او یا مشخصه یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړیږي. نو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دولت ته څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي. په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمانځ باید لاړ شي. باید دولت په جزایي قانونو کې د ته د جرم مسؤول چې زیاتي پس له دې د عدلي او قضایي ارګانو د دغه منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوم قدمه کې چې ترڅو دغه تعدیل په قانون کې منځ ته راځي، دوم وړاندیز د کمیسیون ده ترڅو چې دغه وړاندیز دغه قانون کې تعدیل منځ ته راځي دا وخت ګیره ده. نو بنا د تقنی فرمان په حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم وصفر کړي او کافي ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه اعمالو کوونکي باید ونیسي، خلکو ته د پویاوی ورکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د علمای کرامو نه غوښتي چې په دغه اکله باندې د اسلام د سپېڅلي دین د اصولو او تعلیمو د موقف نه د دغو اعمالو هغه زیانونو باندې وغږېږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد ټولنه کومې خواته بیایي، دغه ازرانو د خلک پوه کړي. او بالاخره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه غوښتي دي چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال ته د پای ټکی کېښودل شي، باید دوی دې د تولید واردولو او خرڅلاو هغه کسیتونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د باید لمنځه یوسي چې دا پخپله یعنی اخلاقي انحرافات په ټولنه کې منځته راوړي. دغه وړاندیزونه هم دولت ته ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت اوچت ګامونه نه دي اخیستي چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
مخکخی خزی
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسه شار کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باورو چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال دوران کې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې ماشومان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل، لیکل او لوستل خو یې بېخي لري خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته کتللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ور باندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم. اوس له سل زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته دي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی ځوان نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لسره ترخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دي. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګرد په استینه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پېډ ولما.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې ته د فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه دی ازادي راډيو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت.
متاسفم مننه.